السلام علیکم د ازادې رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. هندي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ له وروستۍ شخړې وروسته په لومړي ځل د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لارۍ له پاکستان څخه هند ته واوښتې. د اپریل له 24مې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. پرون اته لارۍ چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګي ترمنځ ولاړې وې د هند اتاری بندر ته واوښتې. د هند بهرنۍ سوداګرۍ د خونو رئیس بی کی باجاج د دې اقدام هرکلی وکاو او هیلې څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نورې لارې هم د پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. پاکستان د هند له بدل اخیستونکو بریدونو وروسته د هند خاورې ته هر راستګ راتګ منع کړ. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پالګام کې په سیلانیانو په برید کې شپږ وشتنه ووژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل، خو پاکستان د هند تور رد کړ. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفیرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي تر څو له روسیې او منځنۍ آسیا سره سوداګري او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له هغه مخ په غوړې دودي چې روسیې د طالبانو نوم د خپل هیواد د ممنوع ډلو له لیسته وویست. او د امریکا د لاس انجلس د اولمپیک کمیټه وایي که دا ښار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو، د سیالیو نندارچیانو ته به د هوایی ټکسي اسانتیا برابره کړي. د کمیټې ویلي چې د آرچر د هوایی چلند کمپنۍ سره په همکارۍ خبرې کړي څو د اولمپیک مینوال د ښار له ترافیکي بیروبار خلاص کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنو غلاست د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه زموج نه نی موضوع ده حجره بیش. درس مو چلرم چپر کی دی او دا نوشته می صفحه سخر تشپردی شمی صفحه پری با نمواری درس دوام مکلی. لکه چرنگه چی مو پا تیر سپر کی که دیر شانس دکلل، نن با هم مجد حجروی ویش پا باره که تیر معلومات تلاسکو. پا تیر سپر کی که مجد حجروی عملیه ویلی چی دا حقا سخه مجروه چی حجروی عملیه پا دو دوله و اسموسیس و دیفیوژن و او ترچنگ مویه زیایی ترکیب او حجروی تنفس هم زدکلل. او مجد دری پشتنی درلودل. زه هیله من دایما چی تا دروس رو پشتونو زوابونه با تسبیده کری ووسی او زده کری بمون. رازو نن هم خپل پا موضوع بندی الکوو. رازو حجروی ویش سخمخ که موش پا لمری چپرکی که حجره پیجنده لیبا. چه حجره چی ده دشوندی و موجوداتو جورشتی، ساختمانی او اساسی وظیفوی واحد دی. نو زموش طول جوندی و موجوداتو ساختمان پر چشی ولرده پر حجره بانی ولرده. که آقا که چیری موش حیاتی فعالیتون هم پر نظر که وینی سوز موش ده بدن طول ساختمان لکه سرنگ چی موش رویله در طول پر حجره بانی ولرده. که چیری حجره نوی او اغی ویش نیجره که ولی نو ده انسانانو یا ده نور جوندی موجوداتو وده کول تکسر کول امکان ندرلوده. دا غره کم کچیری موش یو خوش زای په نظر کې ونیسو دا ټول حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي ترمیم کیږي. تاسو حجروي ویش وایو موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه کیږي اجرا کیږي، بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله دغه ویش چې دی دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه کوي؟ تکثر کوي، ډیریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړي حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي، او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بالاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي، چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یوې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دي. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کمی لورنی حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به څه شي؟ د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. تاسو کروموزوم پیژنو؟ کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي، او کله چې هسته چې سول وویشل، بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي، د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي، چې خپله موږ ډي ان اي هم وایو، چې ډي ان اي هم څه کوي؟ ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی، د پروټین او ډي ان اي څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی، چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي؟ د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنۍ حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. موږ وویله چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي، چې هغه پړاوونه چې دي، د انټرفیز د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیز مرحله چې ده، هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیس مرحله چې ده نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کوم داخلي محتویات چې دي هغه څه کېږي ټوله دوه چنده کېږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته وایي. لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله ده. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه دا کروموزوم چې اول وجود نه لري اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د څه په نامه سره یادیږي د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په څه باندې بدلیږي په کروموزومونه باندې بدلیږي چې دغه څه کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سره منسو یا دنده سره رسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو بل څه کار سرته رسیږي د هستې کوم شاوخوا غشا چې د هغه څه کېږي تخریبیږي له منځه ځي. پسې دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کوم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کوم غشا چې د هغه مکمله څه کېږي تخریبیږي. او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه څه کېږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته څه کوي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کېږي دوی دوه چنده کېږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابند طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه څه شي کوي دا کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوه برخو ته یې څه شي کوي کشوي. وروسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله ده. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي وه اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې څه شي کېږي د دواړو قرار یو بل شی چې هستچه چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هستچه مخکې له منځه تللی او قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هستچه هم راښکاره کېږي او د هستې کومه غشا چې وه هغه هم څه شي کېږي دغه دوې دانې هستو غشاوي رامنځته کېږي بیرته د کوم کروموزومونه چې وه هغه څه شي کېږي د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې ده هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی وروسته نو چې ده سایتوپلازمي ویش چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستې چې جلا سوي وه دا حجره چې وه اوږد شکل یې اخیستی او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بل څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت څه شدی او بل پاتې دی نوی چې هستوي ویش شدی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې څه کیږي حجروي دیوال مسته کیږي. د میتوسیس اهمیت څه دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندۍ موجوداتو دا لوی ژوندي موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې څه کېږي تولیدیږي. مثال داسې ورکولی شو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې څه کېږي رامنځته کېږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندي موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. زو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه شي په معنا سره دی د لږېدو په معنا سره دی په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنۍ حجرې څخه موږ د دوی فرق په دغه کې وایي د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې رامنځته کیږي او د مورنۍ حجرې د لورنۍ حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنۍ حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمای تنقیسي ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډېر ضروري دی یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډېرېدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې شي کیږي پایش ډېرېږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنۍ حجرو ده د مورنۍ حجرو په نسبت شي کېږي نیمای کېږي وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر شي کېږي مکمل کېږي انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصه ووسئ او کوم مشکل پکې کې ونه لرئ دا زوز موږ د موضوع اخیرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کومو پوښتنې چې زه تاسو ته وایم خپل کتابچې راواخلئ او نوټ یې کړئ لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړئ دویم سوال د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسس مرحلې واضح کړئ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه ښه وخت ولرئ د خدای په امان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هیله لرم چې طالب جوړ او صحت مند به است شنو خلاص د اتم ټولګي وسلرم لوسته نن ورځ راځوز موږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو د لبنی پیژنو لکه په تیر څپرکی کې مو چې د ژوندۍ موجوداتو ډلبندي وپیژندل ورسره مو پروتستا فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي نباتات چې دی هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو نباتات چې دی هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی ځکه چې نباتات چې دی هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي دوی چې دی خپل ټول فعالیتونه سرته رسي که هغه چیرې تغذیه واوسي تنفس ډېرښت یا تکثر وده او نور دا ټول فعالیتونه حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسوي او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دی هغه حجرې چې دی یوکاریوت په ډله کې راځي او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابرېږي. د کلوروفیل سربېله نور پیګمنټونه هم دی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چېرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چېرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څېر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي. د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاست لري، چې په دغه کلوروپلاست کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته آزادوي او ورسره د کومو ساده مواد چې وه هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز چې شکیږي تشکیلیږي، او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریشه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي. او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري. دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل چې شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه یې چې کړې ده پوښلې ده، او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شي ده، هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه چې سي وچ سي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چی په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري. خو په ډیرو ځینو ځانګړتیاو کې دوی یو د بل سره څه دي ورته دي، چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک توپیر شان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپل ځان لپاره خپل خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویلی، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب یې کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریښې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریښې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجونو او سیرو لرونکو ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنی جسامت یې کوچنی دی، تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزویټ نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویټ چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري، چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزې دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دې پیژنو چې خزې او لیور ورډز څه شي دي. خزې چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر ویانه نباتات چې دي په نمجنو سیر لرونکو ځایونو کې ژوند کوي، نو خزې چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کیږي؟ راشنه کیږي. او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کیږي. بل موږ وایو خزې چې دي دا هم کوچني جوړښتونه دي، چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي، چې په هغه کې بډینګ، فرګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزې چې دي هغه د فرګمنټیشن په واسطه دوی چې کوي تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دي په هغه کې نازکې ساقې چې دي هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فرګمنټیشن چې دي موږ ویل ټوټه شوي برخې څخه نوی ژوندی موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي، چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوي خزې رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډ سي چې لیور ورډ چې دی دا موږ وایو د غیر ویوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري او دغه نباتات چې دي دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت ډېرو په هغو ساحو کې ژوند کوي او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابروي او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډېریږي وده کوي او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی یعنې ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري موږ وایو دغه ښځې چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي په خاوره باندې بدلیږي چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی شي په ښه ډول سره وده وکړي او بل موږ وایو چې ښځې چې دي هغه په نښتي ډول سره یو ځای ژوند کوي نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي انتقال ونه کړي انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصې او کوم مشکل ونه لري راځو موږ د درس واخرینی برخې ته چې د پښتنو برخه ده انشاءالله چې کتابچې مو د ځان سره ولري او نوټ کړي لومړی سوال زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده دویم سوال کیوتیکل څه شی دی دریم سوال غیر ویایي نباتات واضح کړي ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست شرح لسته نه هم ټولګي و څلرم لوسته از موږ اساسي نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستنو کې موږ هاضمي سیستم او الحمدلله موږ سره تنفسي سیستم و اوس نو موږ وایي دا کوم هاضمي سیستم د لار چکم خوراک موږ کوو کوم تغذیه چې موږ کوو هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نور اعضاء ته لیږدول کیږي د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاء ته رسول کیږي زموږ ستاسو درس به د ویشتمې صفحې څخه تر څلور ویشتمې صفحې پر دوام وکړي رازو د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه د ټول پکې شامل دي چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو وینه چې د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایی موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري یعنی د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږ څخه د بدن ټول نسجونو ته لیږدي او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږ پورې رسوي تر څو په سږ کې تصفیه کړل شي وینه چې د هغه غذایی مواد لکه اوبه مالګه انټي باډي ګانې آیونونه انزایمونه هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالي وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50 برخه هم جامده برخه ده او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري او د همدارنګه ورسره پروتینونه او دا نور اجزاوی لري موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي مثال د خبرې د اکسیجن او غذایی موادو انتقال وو د بدن د دفاعي سیستم لاتر دی د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي او ورپسې وایو چې وینه چې ده هغه په شوزینه او نارینه کې فرق دی. په شوزینه کې چې دی تقریبا 4.5 لیټر پورې، او په نارینه کې د 5.6 لیټر پورې وجود لري، چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ تر لرو، او یا هم وقایه چې تر څو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وایو د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخکې هم موږ وویله چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 50% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي، او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې څه لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې د موږ تاسو وایو چې اوبه دي، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي، او همدارنګه پروټینونه پکښې کې وجود لري، او البومین دغه رقم مختلف پروټینونه دي چې دغه خیوي البومین دی، همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګې، مدني مواد دي، هورمونونه دي او غازونه پکښې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سره رسي، مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایي موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لرې کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د معافیت ملاتړ دي، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایي پلازما چې ده هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی، او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو پیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات ته. د وینې سره کرویات، د وینې کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویا صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژن. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي، چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته، او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دي، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله، هغه نو دغه ټول برخې په مختلفو برخو باندې وشي، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي. چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دي، او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوارخیزه فشاری شکل لري، او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انسان سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي، همدارنګه رنګ چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځان ته اخیستی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي، او پر ځای نور هغومره سره کرویات رامنځته چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایو 4.5 میلیونه حجرې حجره په پکشي کې مثال مایکرولیټر وجود لري او په شوز کې چې دی د 3.2 تر 5.4 میلیونه حجره پکشي کې مایکرولیټر پکشي وجود لري. همدارنګه په ماشومان کې چې به دی د 3.1 تر 5.5 میلیونه حجره یا هم مایکرولیټر پکشي کې وجود لري. او د سترو رویات کومش دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کی چې په دې سره موږ ویلای شو چې سترو رویات چې دی د ویني بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید انتقال یې سره رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنگ نه لري ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 3000 څخه تر 11000 پورې سپین کرویات وجود لري او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغي یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغي انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی دغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسی، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی سو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنی د دفاع لومړی کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویه صفحات هغه پیژنو. د مویه صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکو پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دي هغه نسبت و نور ته کلری، یعنی د دې جوړښت دې تر د سپینو او سرو کرویات څخه په مکمل ډول سره فرق دی. د مویس فحات اساسي ځنګ شدید اکسیجن او غذایی مواد تبادله ده، د فاضله موادو لري کول دي، د غازونو تبادله ده او د مغزي موادو انتقال. د مویس فحات چې هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه د پاره باید موږ مناسب او مغزي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکی فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیمې سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او سره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړي، او د مویه صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي هغه د پاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بی یا ای یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې چې کوي عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کیږي او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فکټور وایو. دا ارچ فیکټور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کوم کسان چې د ار ایچ فیکټور لري هغه په مثبت ار ایچ سره ښودل کیږي، او کوم کسان چې دغه د ار ایچ فیکټور ماده نه لري هغه د منفی ار ایچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کوم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان ار ایچ مثبت ولري یا هم ار ایچ منفی ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه ار ایچ فیکټور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکې کیږي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپل د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې اے او بی دواړه پکې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپل وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیر او مثبت مش په نظر کې ونیسو چې د ار ایچ فیکټور لري، او مش که مثال انټیجنونه په نظر کې ونیسو، یعنی نه د اے انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولی شي چې کوم خپل وینه چې دغه کسان چې او مثبت اوسي دوی مثبت ته چې وکړي خپل وینه ورکړي، مګر منفي ته خپل وینه نسي ورکولی، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې ار ایچ فیکټور نشته. کچیر دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینې کوم وینې چې کوم کسان لري هغه باید موږ اے انټیجن بی انټیجن او همدارنګه د ار ایچ فیکټور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولای شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینې انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع راز واخلنی برخه کې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول روغ او صحت مند بیاست. شروع غلاست د لسم ټولګي و اسوار لسم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته د ایکولوژي او د حقوقي برخې زده کوو. از موږ ستاسو درس په د پنځنیو یمې صفحې څخه تر یو سلو یوې صفحې پورې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلی و چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندي او غیر ژوندي موجودات ترمنځ اړیکه سړي، یا هم د دې دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندي موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټول بکتریاوې، دا ټول چې دی په ژوندي موجوداتو کې راځي، او په غیر ژوندي موجوداتو کې لکه اوبه، خاوره، کاربن ډای اکساید، مثال اکسیجن، دا رقم د لمر رڼا، دا ټول چې دی په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزاو ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډیرو وختونو راهیسې پر دې باندې مطالعه شروع کړې ده، او تر نن ورځې پورې هم د پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کوم ژوندي موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کوم مثال موږ وایي څو دانې ژوندي موجودات سره یوځای سي، یو مجموعه او ټولنه جوړي، چې دغه ټولنې دوی را اخلي او هغوی خپل تجربو لاندې راولي. ځینې شیان دي چې په چاپېریال کې دوی هغه نسي کولای چې شي کې لابراتواری تجربې پر وکړي، نو ځکه هغوی را اخلي د طبیعت موډلونه را اخلي د کمپیوټري لارو څخه. دوی کم تجربې چې دي کم ژوندي موجودات، د دوی خصوصیات، د دوی اړیکې د غیر ژوندي موجودات سره، دا ټول څه کوي سیړي. مثال د خبرې کچېری موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو، په هغه ساحه کې به موږ مثال یا موږ یو چاپېریال په نظر کې ونیسو، په هغه چاپېریال کې به موږ نباتات، حیوانات، الجی، دا ټول پکې کې ووینو. همدارنګه بکتریا، پروتستا، فنجي، دا هم ټول د ژوندۍ موجودات د دې څخه دي چې په چاپېریال کې موږ کولای شو ووینو. دغه کم موږ وایو په چاپیریال کې چې دی درې ډوله ژوندۍ موجودات وجود درلودله، چې په هغه کې یو تولیدونکي و، پروډیوسرز و، او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و، بل یې تجزیه کوونکي یا هم ډی کمپوزرز و. چې پروډیوسرز و هغه کې موږ نباتات ویلي و، چې نباتات چې دی هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید راخلي، مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دي، یعنی خپل تغذیه خپله کوي، چې دا موږ خپله ویل چې شته وایي اوټوټروف، یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړله، د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکساید دوی اخیستي، هغه بیا چې کوي د دې د لارې لاسته راوړي. او وروسته کنزیومرز چې و، هغه مصرفونکي و چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول. مصرفونکي کې بیا څو ډلې وي، درې ډلې وي، چې یو لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي او درېیم مصرفونکي، چې دوی سلسله په سلسله، ځینې د نباتاتو څخه، ځینې د لومړي مصرفونکو څخه، او ځینې هم د نباتاتو لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول. بل چې و تجزیه کوونکي و، چې دی کمپوزرز په نامه سره یادېدل، چې بکتریا پروتستات چې دی هغه په دی کمپوزرز کې راځي، چې یعنی دوی چې کم درې مصرفونکي خاورته سپارل کېږي، هغوی تجزیه کوي او ورڅخه کم عضوي مواد چې دی بیرته ترلاسه کوي. یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دی په ژوندي عاملونو کې چې دی، ځینې بیا تولیدونکي، ځینې بیا مصرفونکي، او ځینې هم پکښې کې تجزیه کوونکي به اوسي. او په غیر ژوندي موجوداتو کې چې دی، لکه خاوره شامله ده، هوا ده، اوبه ده، تودوخه ده، تودوخه درجه یا رڼا چې موږ وایو، دا ټول چې دی په چشکې راځي، په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. چې دغه ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات یو د بل سره چې لري مستقیم اړیکه لري، چې یو د بل دغه کم غیر ژوندي موجودات چې دي، د ژوندي موجودات لپاره د اوسېدو چاپېریال برابري، چې په دې سره غیر ژوندي موجودات کولی شي او ژوندي موجودات کولی شي چې څه وکړي، په اسانۍ سره خپل ژوند مخته یوسي. ورپسې راځو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وایي. ایکوسیستم چې دی، هغه مختلف ډولونه لري، یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیولو سره د هغوی د مختلف خصوصیات درویه. ایکوسیستمونه چې دی، هغه مختلف ډولونه لري. مثال که چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو، د پسه د وجود مثال کم د ده وړي سږو ته په نظر کې، دوی په وچ سیستم، وچ چاپېریال کې ژوند کوي، چې دوی په هغه وچ چاپېریال کې چې کول د سږو په د لارې تنفس کول سي، او د فلسونو پر ځای د دوی بدن چې دی، هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دي، تر څو د دوی بدن چې دی، د دغو وړیو په واسطه ګرم وساتل سي. مګر برعکس، د کم حیوانات چې په اوبو کې دي، هغوی د برانشونو په واسطه، د مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي، او همدارنګه د دوی بدن چې دی، د فلسونو څخه جوړ شوی دي، تر څو دوی په اوبو کې وکولی شي چې لامبو ووهي. دغه رقم ټول ژوندي موجودات، که چیرې هغه دغه واوسي، مثال کنزیومرز واوسي، ډیکمپوزرز واوسي، او همدارنګه پروډیوسرز واوسي، دا ټول چې دي په مختلفو چاپېریالونو کې د دوی د خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره ژوند کوي. تاسو دغه چاپېریالونه وایي. لومړی د وچ ایکوسیستم، یا هم وچ ایکوسیستم چې دی، په وچ ایکوسیستم کې چې دی، ځنګلونه، واښه، دښتې، دا ټول چې دی پکښې کې شامل دي، چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره ده، نباتات دي، دوی خپل هغه کم ژوند چې دی، هغه چې کوي مخته وړي. په دې کې هم ځینې چې دی، مثال ګرم دغه دي وچ ایکوسیستمونه دي، ځینې یخ دي، چې کوم ژوندي موجودات چې دي، د خپل ایکوسیستم مطابق په هغه ځای کې چې کوي ژوند کوي. او دغه وچ ایکوسیستم چې دی، خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتاتو لپاره، چې دغه د چش په نامه سره یادېږي، د بایوم په نامه سره دیجه. مثال د خبرې که چیرې موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو، د دوی د ځنګلونو په بایوم کې چې دی، مثال موږ وایو د ارچا، پسته، همدارنګه څېړې یا بلوط چې دی، دغه کم ونې چې دی، هلته په ښه ډول سره کېدلی شي چې شو کې وده وکړي. یعنی په مختلفو وچ ایکوسیستم، یا د وچ ایکوسیستم په مختلفو برخو کې، مختلف نباتات کولی شي چې شو کې وده وکړي، د هغوی خصوصیات ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري ایکوسیستم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا درې پر څلور برخه، یعنی که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلورو برخو وویشو، درې برخې یې څه نیولې ده؟ سمندرونه او اوکیانوسونه نیولې ده. چې دغه اوکیانوسونه او سمندرونو کې مختلف حیوانات دي، چې په لوی حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي، هغه یادولی سو، په کوچني حیواناتو کې لکه پلانکټونه چې دي، پلانکټونه چې موږ اوویل د الجیانو له ډې کیدل څخه دي او دوی د غذایی زنځیر کې د نورو لپاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه چې کوي استفاده کوي یعنې د غذایي زنځیر کې د لومړني کړي کې دوی وجود لري د لومړني کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي اوغوند چې کېږي یخ کېږي یعنې په پورتني برخه کې درجه ته په پورتني ساحه چې د تودوخې درجه یې لوړې نسبت وچته و ژورو برخو ته او کوم حیوانات چې په دغو ځایو کې ژوند کوي هغوی هم څه شي دي فرق کوي ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په شر سره ژوند کولی شي ځینې چې دي په یخو اوبو کې ځینې د اوبو پر پورتني برخه کې او ځینې په کښتني برخه کې ځینې چې دي هغه کم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ښه ژوند کولی شي او چې په هغه کې کله چې سفر راځي دوی کولی شي د باندې خوا هم تنفس وکړي چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي چې د ځمکې د اوبو په تل کې د سمندرونو په تل کې ژوند کوي او کوم مواد چې د پورته برخه څخه کښته راځي د اوبو څخه خپل تغذیه کوي یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي په مثال د قطبونو په نسبت زیاتې تودې دي قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه چې کېږي یخیږي دغه رقم موږ وایو دغه کم سمندرونه چې دي د لکه څنګه چې مو ویل حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي دغه ساحې سره په نظر کې نیول سره توافق کوي مثال خبرې لکه کیشپان کبان چې دي ډولفین چې دي دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولی شي دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکټون نهنګان چې دي یا کوسه کبان چې دي دوی به د ژورو خو کې په شجاو سره ژوند کوي چې دغه سیمه چې ده هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي او عموما دغه کم ژورې برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان چنجیان او چونګاشان چې دي دوی هم چې په داخلي برخه کې او د لمر رڼا ته مثال تر دې پر په کافي اندازه ورسیږي نه او دوی زړه ته منورته لري دوی خوښیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسیستم د تازه اوبو په ایکوسیستم کې چې دي مثال چینې دي جهیلونه دي سندونه دي دغه ټول چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټول پکې شامل دي چې دي چې د بارانونو واور او د ژلیو په اوریدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې ووریږي او د مثال کله چې دغه برخې تودې شي په هغه وخت کې دا ویلې کېږي او سمندرونو ته سیندونو ته لاره پیدا کوي د دوی څخه چینې یا ولې جوړیږي چې د دغو چینو ولو څخه مثال هغه کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو او دغه کوم چینې چې جوړې سي دوی بیرته و سیندونو ته لار لري کله چې بارانونه په مځکه باندې وسي پر خاورو باندې وسي بیرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لاره پیدا کوي و تازه اوبه مثال چینو او سیندونو ته د دغو لارې لار پیدا کوي چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دي مثال ځینې نباتات همدارنګه ځینې حیوانات لکه کبان دي حشرات چونګښې حلزونونه دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دي ځان ته برابر کړی دي په ایکوسیستم کې متقابل عمل ایکوسیستم کې چې دی کوم ژوندۍ موجودات چې دي مثال یو د بس څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخ ته مثال کې یو پلان په نظر کې ونیسو هغه تر مطالعه لاندې ونیسو دوی چې دی د دې کله چې تر مطالعه لاندې نیسو موږ د دې د غذا ډول یې د دې مثال د غذا وختونه څه وخت اوږي کېږي همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول د دې کم جوړښت دی دا ټول موږ چې کوو څېړو او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دي دوی د نورو حیواناتو څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابري کله چې دوی مړه سي بیرته په خاورو کې جذبېږي د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کېږي او د دې عضوي مواد بیرته چې کېږي استفاده ور ګرځي ایکولوژیستان چې دي هغوی چې کله یو حیوان په باره کې غواړي مطالعه وکړي دوی اول اولړیږ په ټوله په هغه د دوی په ټولنه کې یوازې یو دانه حیوان په نظر کې نیسي مثال د هوسۍ یو رمه که چېرې په نظر کې ونیسي دوی د هوسۍ په رمه کې یوازې یو نفر هغه یوه هوسۍ په نظر کې نیسي د هغو د خوراک هغوی مثال د دوی د استوګنځای د دوی د خوراک وخت وقتونه در طول چې دي چې کیتر مطالعه لاندې نيسه په عین حال کې بل مثال ایکولوژیست چې دي هغه را ولړیږي بل هوسی په نظر کې نيسه چې دوی مثال خپل په منځ کې څه ډول ژوند سرته رسي چې د دوی دغه اوسی باندې مثال د چاپیریال تاثیرونه سره کم دي. مثال دوی په یخ ساحو کې ژوند کولی سي، تودوخ تود ځایو کې ژوند کولی سي، په وچو ځایو کې ژوند کولی سي او که په شنو ځایونو کې ژوند کولی سي. دا ټول دوی چې کوي تر مطالعې لاندې نيسي او بالاخره بیا یو پایلې ته رسېږي او پر هغه باندې خپل وړاندوینې بیانوي. او عموما چې دوی مثال موږ وایو دا کم که حیوانات که موږ انسانان ټول په نظر کې ونیسو، دوی چې دی خپل د ډلې په اجتماع مثال په مختلفو ډلې که ټولنې چې کله سره یوځای اجتماعګان چې کله سره یوځای کېږي یو ټولنه سره جوړي، چې دغه ټولنې چې دغه ټولنه چې د خپل په منځ کې یو بل سره څه شی لري مستقیم اړیکې لري، منځونو کې مختلفې اړیکې لري. مثال که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د موږکانو شمیر، که چیرې ټولنه په اجتماع کې ډېر سي په عین حال کې د دوی سره هغه حیوانات هم ډېریږي چې موږکان څخه تغذیه کوي، چې دا څه ده د ټولنو د اجتماعګانو ترمنځ یو اړیکه ده په ټولنه کې. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع انشاءالله چې موضوع څخه مو استفاده کړې اوس یا خپل ځان سره مو نوټ کړي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د وچې ایکوسیسټم واضح کړي. دویمه پوښتنه ده سمندري ایکوسیسټم په مکمل ډول سره تشریح کړي. درېیمه پوښتنه ده په ایکوسیسټم کې د متقابل عمل څخه مطلب څه شی دی.